آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام با غزنی که ده قرآن کریم نندارتون جور شو اولانی با پخبروانه که بدیاره واوری اولدی با مهم خبر کرو چه ده قرآن شریف چاپ کله او چیر تپیل شوی نجیب منلی یوشمیر بحرانی شیرونش بارلی ده کتاب چاپ ده چمت شوی پدې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره لخوا راغلی ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. دا عکسونه د اخیستو له یوه هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
ورانی با واوری چه به غزنیکی در روژه مبارک پاورستوی که در قرآن مجید در ورزنه نندارتون پرانستل شو. مخی تردی چه در دین نندارتون بشپر حال در کل، پنری که به در چاپ شوی قرآن کریمونو لند تاریخ تتم شو. قرآن کریم در حضرت پیغمبر پا وقت پا هردوکو، کانو، پوستکی او دست شیانو لکل که ده، چه بیاورست در حضرت عثمان پا وقت سر را غون شو. لننه څلور سو درینې وکاله مخکي د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړه. له دې دریمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قرآن کریم آیاتونه په یوه مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه وه. د قرآن کریم څلورمه نسخه بیا جرمني یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یوه پیړۍ بله نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قرآن کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قرآن شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې ده ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فؤاد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په ښه کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کیږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه له سیمې راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شاملې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم الشان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاسې په ویاړ د قرآن کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمی وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
د میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وه؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړي څپې دي چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېرېدو ده، مینې ځي درومي، ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه، نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
ل اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د د شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلی منلی ژباړلی دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغون کړی دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلی منلی په کابل کې ژباړلی دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو د سر متفرقه غوندې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وره وه شعرونه برخوا ته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي که دارګې پراخې کړم. او بیا آخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندېښنه درسره نه وه چې په ناروغي کې کېدای شي چې ځینو مسایلو ته دقیق ډېر نه شي؟
نه، خو دا خو د ناروغۍ حالت و. فکر کوم چې دا یو ډول پلته غوندې یو حالت و چې تکه څوک چې پلته وایي، نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته دا یو مصروفیت هم و او د ناروغۍ کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نه شته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه و، او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې دي ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده؟ او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي، باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې، یعنې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلي دي، پخوا مو ژباړلي دي؟
لرو. نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه، حداقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو په دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی، او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه څه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرېږدم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم هدا عقل دې احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژبالې هغه رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې، البته ډېر داسې شعرونه مخې ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې، دا غینه تیر شوی یم او په ډېر شروع کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي، تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او کنه په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دوه خبرې دي، یو په هغه ژبو کې چې زه پرې ښه پوهېږم او لټول پکې راته اسانه وو، هلته مې شعریت مې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي، او په هغه ژبو کې چې زه نه پنه پوهېږم یا هغه ادبیات چې موږ د وسره ډېر آشنا نه وو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي، زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم، نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی، مثلا تاسو د 15 قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی ده لکه چنئی؟
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې په وخت شي یوازې قاری مطلب نه وي، کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ده کم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شعرونو نمونې راته جالب ښکاره شو چې پښتو کې ولرو.
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي که کاری دی درد چریکه، غرونا نوائی سندره، انسان خور بکی کی کریکه، گلستا پا و رحمین زرکه دی دبر و سختیخ کاری، زما دی زره و رحمین لاره، لا هم ستا پا می نپایی. ها غزوان گوری میانده زیر لونگی دی راوری، دی گرگرو مینه غاڑی دی چاسترگی تره نورکی. یو پیغل سانی ولی دی کمره لخوار آغلی ستا دی مینه افسانه ی دبرین غرط ویلی. نن میکڑی فیصله دا چه پی پاک کم دی مرگ لیکی، ما دی کلی لچینی نا دی جوندون او ب راوری. ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
شاکس څنګه واخلو؟ کوم عکس شدی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم، خوسته ورزو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي. د هغه ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي، دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي. د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمه تلاړو چې په د اټس خاني سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګي او کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوئ تمام کی
تاسو ول چې دا هڅ مو پیل کړل له تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي مختلف برنامه لري په خار کې هم په لسوالۍ کې د ماری په برخه کې د نشي موادو په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د دې په برخه کې مختلف برنامه خار تر څو
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالۍ ته سفر کوئ
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې غیر ته پرنټر واخیستو او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا د درخته کاغذ وو چې همدغه ځوانانو پر سر کې دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو
چونکه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې پورتونه کې مثلا څلور پنځه کرا کې دي چې نه پندغه برخه کې لاځي د خوونه پروژنه په برخه کې مثلا هغه مشرمان چې دي د جامو واسطه درلود یا د بوتانو واسطه درلود یا د کلم کې تفصیل واسطه درلود یا د صابون واسطه درلود دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شایان واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځي کې دوی شامل کړل او ښوونځي ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ مو موږ د خپل فکر خواندان ملګری لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نوې کال پر اصول سره داس یو نو وخت تر سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نه تر سره شوی او ګټم د غندې په ټولنه ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب وي
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستې
خصوصا ما په پندېغه برخه کې څنګه امام د غټوله پر سم مختبه ولا مثلا په کومه سول چې په ګوخي زون په اوراس کې تر څو غوښته مو شوانه پوری عکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د خپل شمیر تر څو غوښته پر رسیدي
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوی یاسي ممکن ځینې ماشومان شرم ولري و شرمېږي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې وخوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي
باور وکړه دا یاد حالتونه کنه مخکې دینه چې ځواب وایم لیدنه وړاندې مثلا لمړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نو وخت تر سره کړو کنه خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي بیرزونو مثلا یو منفي خونه و چې دغه د تاویدا به نن په تاسو خونه ورته غلې د تو سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخونه په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو همایي کړی تر څو کاپ همکاري مې کړی هغه یو مثبت خبره هم کوکه تر څو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلفي دا اکثر خلک په وخت کې ځکه د مشرمان ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا د څو ځوانانو په جریان کې چې کلی مشران تور کې مثلا سبا ورځ موږ دغه ښوونځي کلی ته درځو هغه مشرمان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو یو بار بار دا تکرار شوی دي چې مال مشرمان عکسونه اخیستي دي هغه واخ موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په شاپ کې ډیټ کړو یې نه ورته دې ترین کړو کله کله چې موږ عکسونه یې ډیټ کوو ډیر مشرمان سترګې کږي چې هغه نظر ته لاس نه ولري مثلا مختلف مشرمان دي کنه سترګې او خطا بل خطا راولي نو دا خپل تک عزیز کا مشرمان شمیر ډیر دي ځړای راحت هم دغه چې د کار د تر خر شي
لمدني فعال نقيب الله جلان نه مننه دوی د ماشمانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیا لري د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د اکسخصو په برخه کې کورسونه لوستې دي. د څرنګه د اکسونو د اخصو هنر ته مخه کړې تجربه یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره اکسونه اخیستې دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 اکسونه مې اخیستې دي.
څو کاله وسو چې اکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر اکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې. د لخته سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ اکسونه مې اخیسته.
ام بي اس ډیجیټل شو اکسونه مو زیات کړل.
اکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کیمرو باندې اکسونه اخیستې؟
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1970 کال کې و. په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د اکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د اکسون اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوق
ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لګ لګ اکسون اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا و اتو کلم نه نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خودلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ورسېدو چې کیمرا لمانه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ماته کړې څنګه ماته سوي. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
پقار خنوش
اول پقار سو بالغ تشویق کړم او وی ویلې چې اورخ څه پقار وه څه وخت لاکس واخلې فلم به تا واخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم ورکې دې راکاسې کوله
هغه زړې کیمرې اوسه پیچلې نه
ډېر پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دی. دلخره توینه سه یو صحنه کې سه ډیره تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجر توای سه ورته هغه ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس وینه او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغه وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا شاو جوړته وای سه تاول بتلې ال ته بده هغه سويچ ک او برتبل سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا رنا سمه سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا هغه اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې خو کوم دلته لري څنګه وایي نه داسې عکس درته دقیقې عیاري سي په د کیمرې په حساب خپل حسابوي سي کوم ترخمي د عکس کې راځي سي دې نه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چيزونو موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي وکي سره رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان له نه کار اخلي او د دې لپاره خطر سي دا وسنې کیمرې ورکې دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سي دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سي یو کاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې چې کاس راغې باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت حالت ووزي عکس
ووزي وو
او وسنې کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي چې دا عادي سړی دا دا کاس نه دا عکس اخلي دنو یا یو تورست دا یا عادي سړی دل خاطر دا وړه کی کمري ورس ډیر رواج سی وی دا
تاسو مهم شته اشاره وکړه. زغ خپل کلس کمري ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم نو دستی ځان سره جوړ کمه ته ودرې سي تاکس می سم راشي. اما که چرته می پام نی طبیعي راځي عکس طبیعي واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نوی راخلي سي اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسانه کمرې دا زیاتر سټینګونه د کوي سي خپل د عکس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملي مودم لري مګم دلته د کوي سي زیاتر شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره کمی راسي.
دلته یو مهم سوال ده، دی یو عالی عکس صفات څه دي؟
د عالی عکس صفات دا دي زه خپل عکس کې یو داستان ګورم، مثلا د انسان عکس اخلم، د انسان مثلا چیرته ګوري، څرقه می قیافه لري، خاندي، ژاړي، جګرخونه ده، زه غته ګورم، نسی د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرانی، زه غته ګورم د عکس څه داستان ماته وایي.
د دې داستان خبره چې تاسو وکړه، مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري که چېرته یو څوک خپه وي، یعنی خوشاله نه وي، دی که چېرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرضاً که د خپګان حالت وي داسې بوټي هلته یې څه څه وي، یا فرضاً یوه ونه یې هغه سیخه نه وي کژه څه وي، یا فرضاً غروب نه وي ماښام وي سه یو څه لمر لوېدلی، یا مثلا که خوشحالی سهار لمر ځلېدلی، آیا فکر هدف مو له داستان دغسې یو داستان د څه له دې عکس سره سم راشي؟
بالکل ښه اشاره مې درته وکړه، باید همدغه شیان په نظر کې ونیسي، دل خاطر ته کفایت نه کېسي یو سړی یو هر ځای کې عکس واخلي او هغه عکس په حساب د یا هماغه معنا د جګرخونی ولري، ته باید داسې کار وکړي چې سړی یا هماغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي، داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري، یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقه
هم داسې،
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
چونکه
درک سي دا خو یعنی داسې یو فضا ده. دلته یو بل شی بل انسان پرته نن سبا د لپاره سي دا کامرې ډیر زیات شوي دي، موبایل ته مخکې اشاره وکړه، په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي، د منظرو عکسونه اخلي، که یو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي، یو غره عکس اخلي، یو ښار عکس اخلي، په دې کې فرضاً د ښار عکس اخلي کمال کوم شته بګوري؟
دا څو دغه لري، څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل، چې عکس کې باید داسې شان رانیسي چې مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس، ګورم چې مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده، یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یا انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی ده یا راغلی په عکس کې یا وتلی ده، مثلا په ښار کې یو انسان مثلا ځي سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ شي، د خپل تصویر ته ننوځي، یعنی د ښي لاس خواته یا یو نفر ځي هغه وخت کې ښه عکس مثلا ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ شي، داسې وینې چې سړی چپ لاس خواته له عکس نه وځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري. یو بل قانون دا ده چې عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي، یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی هغه چې سړی وای غواړي چې د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسي،
یعنی هدف دا ده چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو، انسان باید په منځ کې وي
تقسیم عمودی و افقی نه به حساب دو خطه باسه، یعنی تقسیم پدری قسمت و یعنی دو خطه هلته دی کنه، یا عمودی و افقی دغه دو خطون سه عمودی و افقی دغه که سه تقسیم های آقا جایی که سه آقا دو خطون به حساب یو بل تا یعنی
قطعکی
و منطقه که مهم زینو نیسته ده انسان اتبی عادت یا آقا دغه برکر سوایده سه ما ده گوری یا توجه نیسی، دا باید به نظر که اونیسی
دا آقا هم مهمه ده کنه فرن ځینې عکسونه څوک په بار اخلي، ځینې عکسونه په اوږدو اخلي، یعنی که چېرته یو لوی ځای څوک اخلي، فرن یو شار یا کوڅه، دا باید عرض ته پام وکړي که څنګه؟
دا نظر په هغه لغشي نسي عکس هغه نظر په هغه هلته په عکس کې چې مهمه دي. بعض شیان دي مثلا یو مانۍ یا مثلا یو چی اوږده ده، هغه باید سړی اوږده واخلي. داسې مثلا که په عرض اخلي هغه نو نیمه مانۍ نشته او دا ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځي، نو پروا نه لري چې هر یا عمودي یا
هغه، یعنی مهم نه ده عمودي
نه ده نظر په،
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډېر مهمه ده او باید برجسته
او دا غواړي د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفره تېر واخلي. که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچي نو دا عمودي یا پورتریت لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم د سده
وو خط هم د سده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سده
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سله کمینه انسان نشي تشریح کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سده عالی عکس تشریح سخته ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بالکل درسته ده. یو وکس مثلا زه ما تا زسی گورم ما ده ما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خواکسی
خوزه فکر کم که چرت زهم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون ډیر مخالف نه وای که څنګه؟
نه د زیاتره خلک سي په د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره د دغه نږدې کیږي سره ډیر
په حساب
د نږدې کیږي مګر هر څوک سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی.
خو هغه وخت سي هنر سل په سل کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه. دا سجر اور یاد به مجلی دا غنمو هم دومره تربلی وی زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدی.